آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به له پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول د پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې له پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې اوس د نګرار ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبښي احمد شي داغه په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه نیازبی نه واوري.
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو، لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغله.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي، دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی، خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لاره جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټي ګرځوي، خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستان.
ما نوم عبدالرحمد ده.
عبدالرحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت ما دی کربا دی رسوالی ام او دی ارباب دی کلی.
عبدالرحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته یې مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خوله ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو ترڅنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا، کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو، محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخښي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا 8 کاله کېږي چې دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخته سې وو یو ځای مینه پوسې هغه مینه شو کې بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یو غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچای دی. له دې امله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خفه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما له نظره د هغه ماینتوب په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دای کولی شي څو علې وغولی شي، یعنې دای یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علې وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي، چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړي ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به کې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلو نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یو وجه دا هم ده چې مطبوعات به ډیر سوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپریږي، انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې به ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې او اخستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه په رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، له نور خبرونو سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمره ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول دالف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نوي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی. ان شاء الله نور به پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بلې زمانې ته هم ځان رسولی شي، او که داسې کله کله وشي مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کړي، جوړه کړي، هنګامه جوړه کړي، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه ده.
کرول صاحب، زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسني ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
شته دی پکې، خامخا پکې شته. ما تاسو ته وویل چې دا اوس بیخي ډېره شاعري کېږي، ډېره چاپ کېږي، غونډې ډېرې دي، نو په دې ډېرو کې خامخا داسې لالونه او غمي پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي، نو دا پکې شته.
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې، نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډېره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره جوړ لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په جوړ لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کوم فکر، کومه مفکوره او کوم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کرون صاحب، په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام وراړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي؟ مثلا
یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصر کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا مثلا یو بل تجربه کوله دغه تجربه په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې سن کې دوه ترونه سره ولګي د یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره دی چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي لکه په څانګه او په ونه به بدلېږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخکې دې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاصه شي، یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي تر ریاضت وایي، یعنی داسې تا یو ډېر لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم، که په دې کې ډېر مشکلات هم وي ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لیسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لیسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه به تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څوار څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب د خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللم ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وویل چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې وپېښ راشي، مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته اکاډمي علوم نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکار وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ماته مفتلا کړل، په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې د باستانشر د کوشانیان د بینالمللي مرکز کې زه علمی منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم راوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د 150 نه زیات اثر او چاپ شوی چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمو په حدود کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوی دی.
استاد که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي نو پر دغه حساب د تجربه م زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت هم نیول کېږي نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلي چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي داستاني دغه هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي چې دا هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندې ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په عسکرۍ کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورو برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو دپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه ته عرض وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او ناتبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلی دي د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستیم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو د ګردیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبوري ما په طب کې به تحقیق کړی دی که نه.
استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډې سوری کړي راته، زوزانو ډډې سوری کړي راته، لیچې پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګمه جبار خیل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
زرپانه
نیازبینه نیازبینه حسی په نامه نیازبینه وا نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله بس دا وه او ټوله ورځ واګانې کله به یې غوجه الفا کوله او کله به یې واښه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې سویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس داوه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سفلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوک یې کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې وم ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیری زه تا نه پېژنم خوړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي څه ته لا څه په مکاری وایې زما دې خدای ته صبر وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازدیګر و اوس هم په همغه زاړه دالان کې پر لوحو پرته وه له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې په رډو رډو ورته برګه شوه وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و ګولۍ درته راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه وه هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت ابۍ وه ابۍ څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ له څه نه مې خبروې اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې صبری چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل شپشوا نیازبین غواگان راول وشل لا به ورته دروشتمنه وکړی چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړ ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګرې د پیازو سره خوړلې وه کټ ته لاړه او پریوته د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې شپه پخه شوه ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو اوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی بوم چې دا به داسې کار کوي کله یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه توی شي له اغلی شفیقې خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ورسره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دي د دوو سترګو رندې ته دي د معصوم زړه درې ته دي تور تیبو تا کاته دي مرغویو پریواته دی د غاټورو قتلېده دي د ببریو وچېده دي د شنو پاڼو رژېده دي د اسخیو ټوکېده دي جنګ ته مزه جنګ زه چې کله عرب ته وپلو شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و دوستانو پیغمبر تاکید وکړی چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني ښامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس چې ورته ګورم متفاوته یې لیکن هغه وخت مې هم داسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو واقعا یو او دا احساسوم دغه عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و او واقعا پوښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو د انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعا ستړی یم یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنې زه ویده یم او مرګ یې وشي د هغه په غږ باندې راویښ شوی زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند هم داسې دی د باندې څه وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راځي ستا د کور یو غړی وځي د کور نه ته باور نه لري چې بېرته به هغه روغ راځي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدی شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي د جګړې د عملا هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی ترمنځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو ترمنځ سولې ته رسېږي، فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده عالي آپشن کېدلی سي، فوق العاده عالي انتخاب کېدلی سي. مثلا زما دغه شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه، داسې نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټولو مجبوریتونو نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې د زندګۍ خوند اخلي چې د یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چاته دا وریادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي، وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی. دا پیاوړتیا نه ده، پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شي، که څه څومره مینه ویشلی سي، ته چې څومره مهرباني ویشلی سي، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، دوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کېږي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی خپل احساساتو سره چې دوی د تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لري.
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې، شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبره کمفورزون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضا ته ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتخاب ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بیکاره شي دې کې. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټیج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي؟ ډېر شي، ولې ونه اوسي؟
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل شي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولس مشر په مخ کې د په سټیج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 50 ته ورسېږي. دقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلط شم. خو که کلما پختل کیږي چې ته شعر ما وایا او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه به شعر ونه وایم، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي. خو که له دې ورهخوا یو څوک، زه فکر کومه، زه ویره نه لرم، زه نه پوهېږم، زه نه ډارم، فکر کومه چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په آخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډکي شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 راوروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه ګټوله، بیا ما غزل نه دی لیکلی، او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساس کوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کښې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتابې چاپ سوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي.